سرطان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري.
چکه د پروان سیمه ییز چارواکي وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په خبرګون کې مظاهره کړې. د کونړ امنیتی چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي وردو او پولیسو په سلورو پوسټو حمله کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غنی په ارګ کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړه او ویل چې د تیرو تدارکاتو پروسه د څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه شي او هغه کسان دې په نښه شي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې کمیسون پریکړه وکړه چې د کورنۍ او چارو وزارت دی د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنې طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دی پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندی د قتل په قضيه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د خزو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنری سوریا سوبرنګ ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه چې د محکمه به عادلانه وي کنه پښتني خورا زیات دي. زمنګ ټینګار د دې چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لمړنۍ او استیناف محکمه پریکړه بیا وسړي او په دې برخه کې دی بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمه په دې ورسېو کې د هغو سلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندی د قتل په قضيه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس راټیټ کړ او همدارس د شاد شمشیر زیارت مجاورته برات ورکړ. د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر سلورو پوسټو حمله کړې. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دې حملو کې یو افغان سرتیری او دوه وسلوال طالبان وژل شوی دي. نوموړي وویل چې وسلوالو په شاته کړې او جګړه پای ته رسیدلې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پروان سیمه ییز چارواکي وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لوی لار تړلې ده. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیر ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. صدیقی وای چې پر محلي پولیسو په سیاګرد ولسوالۍ کې تیر ورځ یو ماین وچاودید او وروسته بیا پولیسو د سیمه پر اوسیدونکو ډزې پیل کړې چې یو کس یې وژه او یو بل ټپیکل. د قربان ولسوال وای چې مظاهره کوونکي بعد وژل شوی دوکاندار جسد د پروان د ولی دفتر ته هم یوسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني 60 پوله، یو اروپایي یورو 60 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني 95 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغاني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری ویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه ویل.
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو څو ور ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي، اوس مهال د جولای د 8مې خواته چې مهلت ټاکل سوی پر مخ ځو.
خغلی کری د خپل ایرانی سیال سرګندونو ته چې وایي دواړه لورې له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه. وویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لورې اطلاعی شي. د خبرداري ورکړې شوې د ایران د نغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پختنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرح رد کړه چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. ل دې خبرداري سره سره چې ل نړیوالو پور ورکونکو سره یو موافقې ته نه رسیدل خې د یورو د چلن له حوزې څخه د یونان د وتلو سبب شي. په سلو کې د نوی رايو ل شمیرنې ورسته معلومه شو چې په سلو کې ل شپې تو زیاتو خلکو منفي رايي ورکړي دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتګما چوکې د رایو د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونی ټول پښتنې غوښتنې د یونان کین ارخی صدر اعظم الکسس سپراس کړی و. سپراس له رای ورکونکو غوښتي و چې په یونان کې لږ شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چودنې وشوې. عیني شاهدان وایي یوې چودنې یو رستوران په نخښه کړ او بلې یو مسلمان مولا چې له سخت دریځ بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړ چې په جوس کې دوه چودنې شوې خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت بوکو حرام سخت د دې زیډلې له خوا حمله تر سره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي.
ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدېنه کېږي.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي شوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس راته یو پادشو کورته لاړو، مندر روان شو، برنه جډ بمبار وکړو، ځکه به ځمان نه پوهېدل.
په کوټه کې چاودنې تلفات اړولې.
اول در په صبح په ځان نه پوسوي په ټوم شاید مل سره پات سول بس تکان سو ازر بیس لوست.
د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان په هم دې خبرونه کې اوریدلې سي. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
کنو د هیڅ کار نه شوم نو ټول نه خو په خدای چې سبا درته جوړ کوم.
خدای می دې درته وړاندې کی زویا چې هغه عکسونه دي په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي.
د ازادي راډیو دا خپرونه تر 11 بجو دوام کوي. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د میدان وردګ والي وی د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسیدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. دغه ورځ د ولسمشر لخوا مازف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې پر رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا دیرش سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات چې د کورنۍ چارو
رهبری لاندې تاکل شوی هغه دلته سیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلې په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي، که چیرې د امنیتي قواو سالنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره تاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه ده راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقي مبارز ازادۍ رادیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ایز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي دوی د جګړې د پایل شېبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپل ټولو چارواکو ته چې امنیه قومندانی او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتي وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شېبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره به دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل اکیا کې حتی د مونږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشت قومونو ترمنځ اختلافات اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه زبانی او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې پر رسولو کې بې غوري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځینې خلک د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي دی. وایي نه کوچنیان شوونځیو ته تلای سي او نه هم آرام خوب کولای سي. خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. جزئیات د روح الله انوري په رپورت کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولري پرتو سیمو اوسیدونکو وایي د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هر شیبه د دې ویره ورسره وی چې اوس به ماشومان او یا هم دوی په نخه کېږي او لمنځه بزي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غزی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي وای دوی په جمعات کې للمانځه ادا کول وروسته خپل کورونو ته روانو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو تلاوله کا ته جمعه ته واپس راتلو درې کس مخ کې یو کس راتو یو پاد شو کور ته لاړو مندر روان شو بر نه جډ بمبارو کو ځبه ځما نه پوهیدل.
لانم کریم الله مو ښه ته تراوی اتلو چې تراوی و کورالو یو کس راتو او درې کس مخ کې یو کس کور ته ورغې مونږ درې کس ورلو درون بمبارو کو او به مونږ درې کس زخم شو.
بیا تر وخت څوک نو وسلی وره.
په هیلګل کې د دینی مدرسې ناظم زاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومان په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغیز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راځيږي. هلته یو شمیر دولتي مکتبونه هم دي مدرسې هم دي دا هم په تاون چلیږي چې په غیبه باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وای لکه څنګه چې د خارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري همداسي د دوی کوچنین هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړې تر سره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیر هم ازادي رادیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بی پیلوټ تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بیخي زیات چې خدا حمله شي غزه کې و شي خو یو داسې درس دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش تر د خلکو ذهنونو مخ دي کوڅوک بسګران په غرونو کې ګرځي اما شومان ګرځي یا زنانه زي نو هغه د دې تشویش تر مخ دي دا یو ذهن کې یو پیشکاری شوی مسله ده چې کواسي یو غر وشي یا هوا یو تبعیق درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره هده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې.
ای عملات هوایی که همیشه در ایجه تعدیدات خود بالای بر مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چی کم هوایی بریدون شوی پا وسلوال مخالفینو یه سخت فشار را وره او دیر بریالی دی مرگ جوب لهم پا که مخالفینو تا اوخته ده. ده بی پیلوت تایرو ده بریدونو پر محال که کم ملسی وگره مخالفینو سر نزدیوی او هوایی تا زیان رسیدلی وی هغبوی کنانو نور زینو که ملسی وگره قصدن ندی پنخه شوی. هغه وای خلکو ته پکار دی چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي.
د پولی مخالفین نباشن، اسلحه نداشته باشن، آرام زندگی خود بکنن. اگر
زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بی پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
زده روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د تری د قومندانۍ سره دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېره نامنی د هغه عسکر قومندان دی جلبیا زار شروع دی خلک وي خلک ټکي خلکو ته وایي ژیرې چې غټي هغه خود قومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټي د هغه را ګرځوي چې ژیرې خریلي هغه دوی دا څه کال دی دا څه دا څنګه ځان ته حکومت دا څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي دا څنګه دا څنګه حکومت دا سره کوم حکومتداري ده. زه د تېرې د قومندانۍ امنیت څخه دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر یا قومندان یې خلک وي خلک ټکوي خلک زهیري په بازار کې په خلکو ټکان کوي په دوکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان روسي امنیتي وضعیت او په دې برخه کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې اشرف غنی به نظام ته سقوط ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه په ځینو مسایلو کې بېغوره پاتې کیږي او په یو شمېر مسایلو کې ټول صلاحیت ځان ته ورکوي. لیکوال ویلي ولسمشر او نور افغان چارواکي یوازې دې ته خوښ دي چې د لیدو کتو خبرونه یې د تلویزیونونو له لارې خپاره شي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لګولو لوبه بیا پیلېږي. په سرمقاله کې راغلی چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په اړیکو کې ستراتیژیک سکون اختیار کړی خو تر اوسه د پاکستان لخوا د ښې همکارۍ نتیجه نه ده څرګنده شوې. سرمقاله لیکونکي ویلي وروسته له دې چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤلیت پر پاکستان واچول شو دا ښکاري چې بیا به د دې هیوادونو ترمنځ د تورونو د لګولو سیالۍ پیل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر افغان سوله د پاکستان معامله. په مطلب کې راغلي چې د جګړې ناتعریف شوی لوری او د جګړې مغلق جوړښت په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم سیوری غوړولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان لا هم له ډیورنډ کرښې ورهاخوا طالبانو ته د پټنځایونو روزنې او تمویل اسانتیاوې برابروي. لیکوال ویلي چې د پاکستان د دې کار هدف دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني او دغه راز افغانان د ازادي غوښتونکو بلوڅانو له ملاتړه لاس واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې ویلي دي په انګور اډه کې د افغان حکومت په خوښه دروازه جوړوي. په مطلب کې د پکتیکا د والي په حواله لیکل شوی چې ویلي دي پاکستان ډیورنډ کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼې په دې اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو په حواله بیا لیکلي چې دوی هم د پاکستان د دې ډول اقداماتو په وړاندې ځوابیه اقدامات کړي دي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د زیاتېدو یو علت په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکیانو ژوند ته د جګړې د دواړو لوریو نه پاملرنه ده. الیاس ته تفصیل لري.
چاودنه یو د هغه په دیدو څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او ځینې د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یا پښې د لاسه ورکوي. په هلمند کې د وسوالو حملو ځانمرګو بردونو او د سړک ته غاړې د مینون له امله یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا تنه نوي معیوبین د ځان د راشتر په موخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وایي کسب سروې وسی پروان مریض کال کې تر زورو ډیرو کسانو د جنگونو په خاص ډول په کلي او باندې کې د ځای په ځای سو مینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللې دي. نوزادوال وایي په لورو ولسوالیو کې داسې کسان ډیر دي چې تر تا دوی ورسته کورته ځي او دوی ته مراجعه نه کوي.
اما د شهیدان مجلون مکمل نه دي مدوم جګی عدالت دي چې مالي ولسوالي سره چندان خلک رفتو مدوم کنه چې کولای کی وکیم خبر نه دي چې د ځمانه په چی چې دولت ما سره څومره ځي کی د ځمانه پر مدل چې دولت څومره سره سره کی د چستاو ما او د بل د خپل څه خبرې دی هغه خلک روزمره روان دي او کاته مو د ماده په ش اخلاص دولت سره کارونه سره رسو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې ډیر لس کال کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین، مساکلا، کجکی، نوزاد، نارسراج او شیر یادورې سو. د کار او ټولنیز چارو ریاست وی د رجستر سو مایبونو څخه 90 سلنه د دې ولسوالیو اوسیدونکو دي. د سنگین اوسیدونکو چې خبرګې په 4 میاشتې وړاندې د کور مخته د مین په چاودنې کې لاس ورکړی دی. ازادي رډیو ټول په تکلیف ته او داس فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلې دي. شمتولا چې 14 کال عمر لري په اینده پوری حیران دی. وای په نه شوبه څنګه د ژوند لوړ او ژور سره ځان ته تبي. شمسولا په دی ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیډی له څنګه څخه پلاستیکی پښه خلیو د څه کې څه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وتلو چې مېن موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سو بیا زبر وختم از مدواړي پښې وس کاټی دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه مې پښې مې دواړي کاټی نو دا کورته ما د پاره به تکلیف دی. نور د پاره چې ما پورته وکړه کې د باندې ځای د پاره درې استلیا ډاکټران مته ویل دي چې تاسو پلیسکی پښې لږ ته ژوند نشي پکولای زاریان هم چې ژوند وینسین.
په هلمند کې په داسې حال کې ورستر بلی د مایبونو شمیر په ډیرو دوی چې د رسمي شمیرو لمخې په ولایت کې وزارت څلور سو هغه کورونه چې امتیازات تخلیق شهید یا معلول ولري. د دې وزارت څلور سو رسمي رجستر سو شهیدانو او مایبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور د پاره وای و نمره واخلي او پاته نور نه یوازې سرپناه نه لري بلکې اکثره په میاشتو د هغه ناچیزه معاش ته لپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلې ده. د دوی ځینو ازادي راډیو ټول ټاکل شوي پیسې په میاشتو ځنډیږي. د بیا سرپناه له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپل ماشومان ته سرپناه او ډوډۍ برابر کړي.
مایوب شه دی ګر د مشکلاتې چې یو په خپل زوی شي چې سعودي د وروستیو په اړه جین دي لاستانه یا داري را پسې د زما کار نه لري دي. اوس نو زه په دې باندې دارو پیدا کوم د کور غزا پیدا کوم د خپل ځان خرڅ پیدا راځم خپل ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نو مې خدای دا دې د نوزاد ولسوالیا خروش کال د نوروز پر 15 لس باندې مو پر 15 باندې موږ لا پیسې واخستل. تر مایوب مشکلات حال ستاس کال چې دی موږ خپل د مریض د نلرو د کور د نلرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیس.
په دنیا کې د سعادت پیدا کو د ماشام په دی پورې مې مې د ماشام د پیدا کو د سعادت اوس لاس دا ما یال ما په ما په چې دی.
د جنگ او مخالفت لامل پات د نیمو جوړ انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. اروپاهان وایي هغه کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاس ور کوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه شهر د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریلی وایي مایوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه مایوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان بے باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتبار کیږي او د نور د وژو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی
فزیکی فعالیت لاس ور کوي کار نشي کولای خپل روزمره چاري پر مخ نشي بولای دوی ناروغه کیږي دوی ذهنن مایوسه کیږي دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نور غړو باندې باریو نو د دیو نه واز چې باید د علاج د لپاره اهلی ځلی وشي د جوړولو لپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي ترڅو دوی مایوسه نشي دوی روحیا د لاس ور نه کی او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم
دی وای کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړ کې بربر سستی کوي مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی یوازې چاودنې جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بردونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي د ازادي راډیو راپورونه لمخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنگین کې د جنگونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی لامل هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلسیوي دي د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشم تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجست خبرونه د سحر پر او بجو پیلېږي او د ماشم تر او بجو دوام کوي په افغانستان کې د سحر لاس بجې او څباندې شپږ وشت دقیقې دي پرون مازیګر د کوټې په منځ کې 14 سوي چې یو تن پکښې وژل شوی او د درو شوز او دوه ماشمونو په ګډون 15 تن پکښې ټپیان سوي دي په بیل پیښه کې د بلوچستان په ګوادر شهر کې درې مزوران په ډزو وژل شوی تفصیل د برکول میخیل پر راپور کې
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوختو چې د شار پور باچا خان چوک د بلدی پلازې مخې ته زوروره چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبل ور واړوله یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه ته جماعت حرم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره غستل دلته زخمیان مخمیان پراته وزنانی ماشومان نارینه د مرابات سیټه سمبولون سان راورسیدل د سیول هسپتال خینه مو جان ته باد دا غره ورسیدل وا ته که سموش په خپل لاس باندې کارټان د پولیس کارډی ته ورچولې دي
چاودنه دومره زوروره وه چې د ورڅیر مو ودانیو او دوکانونو شې ماتې کړې د پیښې ټپیان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې درې میرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي په پیښه کې یو ټپي تن عبدالعلي د چاودنې په اړه وایي
زه په میدان چوک باندې وم بلدې پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو ورته مخ پر موټرسایکل ته خبره درب اوس بیا په ځان نه پوسوي په ټوم شهر ملک سره پاتې سول بس ټکان سو ازر بیس لوسته خبره مې سر نه خلاصې په ځان زه ګنګ شوم
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه دایکه رسنوی ته وویل چې د ترلاسه شوی شواهدو په اساس ناڅرګند وران کارو چاودیدونکو مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل لمخې 15 کیلوګرام او د ریډیو په منځ کې چاودلې دي
چونکه یې شاپینګ کا ایریا ہے
او دا کاروبار سیمه ده چې پکې د خلکو غاڼه غونه هم وی نو یا خو چا دغه چاودیدونکو مواد هم دلته یې شاو د ریموت کنټرول په وسیله چاودلې یا ځنې چاودل سوي دي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 کسان پکې ټپیان سوي دي
تقریبا اتنه زخمی وای
د چاودنې مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه په سنه کې نامعلومه وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلې دي د سیمې لیویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې نابببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل د لیویزو سرچینې وایي وسلوالو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو او وروسته دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسیدونکو د پډازو وژلې دي د دې حملې مسولیت د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی
د بینوا په نامه اوریدونکو د کابل له پغمانه لیکلي د جلریس په پیښه کې د وژل شوو کسانو په غم شریک یو هغه چارواکي دلیري چې د ناغیری له کابل یې دغه پیښه وسوه محمد آغا له هلمند لیکلی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکاره چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې برخلیک معلوم کړي. کلونه کلونه د دې تاریخي لانجې له کبله دوریږو. محمد قاسم له کندوز د کندوز ولایت زیاتې سیمې نه امن سوي دي. هیله ده دولت په واقعي ډول پوځي عملیات وکړي چې خلک د ناامنیو له شره خلاص سي. سمیع الله حلیم تندر له پکتیا. په سمکنی ولسوالۍ کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کفر دي. هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي. روح الله سمیع له هرات د دریو متعلمو نجونو پر مخونو د تیزاب شیندل د افغانستان پر ټول معارف حمله ده. موږ یې غندو او د دغسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو.
دا واستاسو ځینې پیغامونه له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورئ.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د پروان سیمایز چارواکي وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لوی لاره اتړلې. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیر ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر سلور پوستو حمله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پر ورکوونکو هغه تر حرات کړ چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې 214 شوی یعنی شهیدان وای چې یو 214 یو رستورانت په نخښه کړ او بل یو مسلمان مولا چې لسخ دریزی بوکو حرام ډلې سره اړیکې پرې کړې وي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که چیرې تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه ولولئ، ویډیوګانې او عکسونه وګورئ، افباسونه کې برخه واخلئ. چې ادرس یې facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو تر هغې مخکې یو نړیوال راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو په نوبه حال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. خو په داسل کې چې اسرائیلو یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښوولې، کیری خبرداری ورکړ چې که ایران ناغېړي وکړي دا خطر سته چې امریکا له خبرو شاته سي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیز ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي وو چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې بندیزونه لری کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشی رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورت خبرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي، همدارس د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو. په سر کې د هغو ورزشی رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورت درته خبرو چې په روژې کې تمرین کوي. افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپل لوبو ته دوام ورکړي. د اندام د ښکلا کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژې کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي. د ډپام کړې یو راپور ته که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لري پاتې کیږي، خو سکهال افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاری ساتلي دي. د اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډیر مینوال لري او په روژه کې د شپې له خوا تر سره کیږي. د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل چې لوبغاړي هر ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي. ښاغلی هوتک ویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پریښودای او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنټین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ولري.
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي. البته د روژماتې نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژماتې نه بعد هم.
په روژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالۍ وشوي او لوبغاړي وایي چې نه غواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره آن وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي. د فوټسال او کرکټ په ورزشونو کې هم لوبغاړي په روژه کې ښه بوخت دي او د رمضان کپ په نوم لوبې پیل کړي دي. په روژه کې د فوټسال لوبو تر سره کوونکي سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال لوبې د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې او لوبغاړو ښه پیاوړتیا وښوده. ښاغلی مجا دا لوبې د خو څیرو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله. د فوټسال لوبې د پرمختګ او همدارس د خو لوبغاړو د انتخاب لپاره دا لوبې چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دي ډېرې ترخې تمامېږي. په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوبې ترسره کړو. رمضان کپ فوټسال لوبې د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوې چې د شمس میرزایی ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږکال لوبغاړو د تېرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي. دغه ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل که نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبې ترسره کړي، له هیڅ ډول پراختیایي پلان به شاته پاتې نه شي. اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکې ته.
خالی فضلی، د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټیډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبي کوي. تاسو په نظر دغه لوبي د لوبغاړو په پیاوړتیا کې څومره ګټور تمامېږي او بل خصوص پروژې مبارک میاشت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په نامه مننه واکن رمضان ټرافی یا پروژې مبارکی هغه نایټ سیالۍ د شپې چې په رڼاګانو کې کیږي دغه یوه ګټه دا ده چې کله دغه نوي ځوانان دلته دوی په د شپې په سیالۍ کې ولوبېږي بیا چې کله د هیواد نه بهار ځي اکثره وخت هلته نایټ سیالۍ یا ډی نایټ یعنې د ورځې او د شپې سیالۍ وي نو د کرکټ په اصطلاح آلرېډي دوی د دې سره آشنا شوي وي کله چې یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین المللي لوبو ته ځي هغه معیارونه بیا ټول ورپوره کوي یعنې په ګرین هغه شنو ویکټو باندې بې لوبه د شپې په لیټونو کې بې لوبه چې بیا دی د کوم ستونزو سره مخامخ نشي دا یو شخصي میدان ده او تیر کال هم دغه سیالۍ کړې وې او سږ کال بیا هم دا ټول ټیمونه درمنځ د اوس سیالۍ روانې دي
یعنې واقعا مثبتې تمامېږي دغه لوبې په رمضان میاشت کې دا چې لوبغاړي مثلا خپل فزیکي حالت هم له لاسه ورنه کې داسې لوبې ډېرې ښې دي ورته
بالکل دا یو پریکټیکل شی دی یعنی عملی دوی لوبه کوي او د شپې کوي بیا الحمدلله هلته په زورملوار کرکټ سټېډیم کې لومړی تراوی کېږي د تراوونو وروسته نن 10 بجې دغه سیالۍ شروع کېږي د شپې یو سیالۍ کېږي تقریبا 13 د ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل هغه اوس هم لوبېږي
ملي ټیم لوبغاړي یادونه مو کړله کوم کوم لوبغاړي په کې شته ځینې لوبغاړي خو بهر تللي اوس کوالیفای راوند د آی سی سي تورنمنت لپاره ورغلي دي ځینې لوبغاړي چې په دننه په افغانستان کې پاتې شوي هغوی نمونه شته سره
هو بالکل ښه خبره ده د خوشحالۍ زیری نورعلی زدران چې د ډیره وخت نمخ کې دی زخمی یا ټپی و د خپل ټپونه تکلیف لري دوی وسه الحمدلله جوړ په دوه سالو کې ولوبې دی او عثمان غنی د نجیب ترکې ده د سیامینه مزه افسر زازی د ټول هغه لوبغاړي رحمت شاه زرمتی دا ټول په دې ټورنمنت کې ولوبې دل کریم صادق دا هغه لوبغاړي لکه مخکې چې تای اشاره ورته کوي چې دوی په هغه سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند ته تللی دي نو په دې کې بیا نوې ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورته کوي سعودي حضرت الله زازی هغه هم په دې لوبو کې ولوبې دي میبلا او ریاخیل دې ټول هر وخت په دې شکر کردګین کړی ده زه امیدوارم ان شاء الله چې دغه سیالي به نورم د افغانستان د کورنی کرکټ سره مرسته کوي
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي یا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه
صرف دا هر ټیم سره یو محدود چوند پرایویټ یا شخصي ټورنمنت دی موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتوري خصوصي ته هم واړو هغه په دې وجه باندې چې نورو پراتن کې دا ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي که چیرته دا شخصي کمپنیان موږ را دعوت کوو او هغه ټیمونه جوړ کړي داسې ټورنمنتونه لکه په نور نړۍ کې چې کیږي هم به دغه مالی لګښت د لوبغاړو د فاره څه ګټه وي هم به د خلک د دې سره تشویق شي چې زه ځانته یو کمپنی لرم او ورسره د کرکټ ټیم لرم نو د دې یو محدود فیس ټاکل شوی دی د ټورنمنت هغه انټری فیس چې ورته وایي نور د اکثر ټیمونه سپانسر شوي دي بعضې ملي تجارتان د خوانه دوی ته ډیلی ورکول کیږي میچ فیس ورکول کیږي تیر کال دومره نه و تیر کال اکثره لوبډلی په لوبغاړو خپل په منځ کې یو څه اندازه پیسې سره ټولې کړې او سږ کال خدای الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړی
کوم پړاو ته رسیدلی او څه وخت خلاصیږي دغه لوبې
دا به نم د جولای باندې خلاصیږي نو تقریبا د سیمی پایلن یا نیمی پایلن پاینل دغه ته مرحله ته رسیدلی چې په هغه کې 78 ټیمونه دي چې په هغه کې یو د تیر کال اتل لوبډله یو ادوس چې هغه هم سیمی پایلن ته لار پیدا کړی افغان رینجر د چې په دالس ولس ټورنمنت کې زمونږ سره برخه اخیستې او د نومړي ځل لپاره سکر خپل درې سره سیالي وګټي سیمه فاینل چې لار پیدا کړې ده او دا چې د یو بل تکړه لوبډله د ملي پیوستون په نامه باندې شپږ کيم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي لکه رحمت صحاک چې بیګا ډیره خلوب وکړه هغه هم سیمه فاینل ته لار پیدا کړې ده نو بیګا ته مې په د پوری سیالي ده او په ګورو چې د دینه بعد به سرنويشت د ټاپ څلور ټیمونو معلومیږي چې هغه سیمه فاینل ته لار پیدا کوي او څلور ټیمونه د ټورنمنت نه اخراج کیږي او بیا شته یو نقدي جایزه غونډه انعام هم ورته ټاکل شوی نومړي ټیم ته 2 لک افغانۍ ورکول کیږي دوم ټیم ته 1 لک افغانۍ ورکول کیږي او په ځینې کې هغه ستوري یا هغه ځوانان مش پیدا کړه واکن چې د دوی هغه استعدادونه در خاور لاندې وارم را وېستل کوشش به درس کوشش خپل د کورنۍ کرکټ لپاره چې هر چیرته کڅه شخصي په نامه باندې ټورنمنت کیږي یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کې کیږي اما ګټه برته یا سمره د افغانستان د کورنی کرکټ ته رسیږي
بله د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال ښاغلی فضلی ډیره مننه کوم ده
مننه ستاسو هم کوم ده
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بلې مو زه صفی الله ستنه ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. پام کوئی چه پروژه کې په غوسه نشئ، کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وی او یا به مو هم بل څوک دا بولی وی، چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وی او د سړی زور کم، نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړی سره مخامخ نشئ. نوی وزیران خپل سلو رزنی پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوګونی سي، نو ته به وایې چې په دا سلو ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سلو رزنی پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوګونه یې واورئ.
د ټولو ښاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه د دې مازنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یو داسې پروژه ده چې په تکمیلو دو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مازنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو. او بیا له اسمایي غره د دې مازنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لوی ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتیرې شي. څوک پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوسه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده او چې هغه لوړه سوه، نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوامه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنی چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغ راتاو کړو. بیا دغه راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کیږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مازنګ د غره سرته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کشتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټي وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار لاس خلاص چې څه کولی شي ودی کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لوی لوی پروژې دې په لار اچولي.
همدا درې غټې وي، سلی متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مشچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. کوسله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم؟
ځه چې رئیسانې واوري، نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
Thank you.
وخت حزبونه جوړول مو چول بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه ورپسې د شرکتونو جوړول مو چول اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نومې خی دی او په همدې نامه پیسې وهي د همدغسې یوه له حاله مو خبرو
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي د هیڅ کار نشو ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي له دې سره یې والوزول هغه سره یې وجنګوه
ځه سړیه نه دې ښه ښوونځی پې ولوس نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي نو څه وکي
مورې څه وکړم ښوونځی مې ولوس چې پوهنتون ته ناکام شم نو زه به یې څنګه کړم له واسطې پرته هیڅ کار نه کېږي
نور مه غږېږه لکه شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه خو یې اوه ځای کې هم کامیاب نه شوي خدای ناکام پیدا کړی
و سړیه اوس یو غم وکړه یوه لاره ورته پیدا کړه آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي
څه غم یې وکړم وښځې خپله دې سړی شي هغه د زونډي د زوی قدرې هم نه شو
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی
ولې نه دی کړی پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي دا سرکوزه یې بلا وهلی چې د بل کار نه شو کومه ټولنه خو دې جوړه کړي
ښه ښه د زونډي زوی اوس دومره شو
او ټول اخبارونه یې پاکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه
پلاره خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم
ولې نه ده خوښه خدای دې تا دومره نرکې موږ به خولۍ آسمان ته واچوو
مورې که نور د هیڅ کار نه شوم نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم
خدای مې دې درته ړنده کې زویه چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي
ټولنه به څوک راته رسمي کړي
زه یې درته رسمي کوم زویه چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي د تا به هم رسمي شي
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم
د څه شي جوړوې
د کوتر بازانو کوک بازانو او بونه د بازانو ټولنه تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې خارجیان حتمن ښې پیسې هم ورکوي
ښه فکر دې کړی خو د ما په نظر د سګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي
وزویه چې هغه دې موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي هغه هم پکې شامل کړه
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز
نه نه د دغو شیانو ما اچوه بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي د خپل سپي عکس پکې واچوه ډېر زیات به یې خوښ کړي
پلاره زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو به ظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو موږ واکسین کوي موږ پاملرنې ته اړتیا لرو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس حسین حکمت او صادق سپنخر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
خبر لنا سچے ناصرے چنا سرے بنا خبر لنا چنا سرے بنا خبر لنا سچے ناصرے چنا سرے دستور کو بلا واخلم ناس پما کر دستور کو بلا واخلم ناس پما کر دس باباد گزر پچمن بیا کر گزر پچمن گیا گزر پچمن بیا کر زوری نیام
چه بیدار کرم بشکارا ناره و هم چه لئے را کرم بشکارا ناره و هم چه لئے را کرم دس بابا دا گزر پچھمن بیا کرم چمن کے رنگا رنگ لنا